رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
سلام قدر منوریدین کو زه نو شبه آشنایم. د امریکا غږ آشنا راډیو د ماښامنۍ خپرونې په پیل کې پام وکئ د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته.
په فراه کې د طالبانو په حملو کې د امنیتي ځواکونو 40 غړي وژل شوي دي. په ابوظبي کې د افغانستان په اړه غونډه وشوه او د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس هوډ کړی چې متحده ایالات به د هند او پاسفیک په سیمه کې د چین د نظامي طاقت مقابله وکړي.
نن د پنجشنبه ورځ د عقرب د میاشتې 4 د 2013 کال د نومبر د میاشتې له 15 سره برابره ده. په روانه خپرونه کې د پوره خبرونو له اورېدو وروسته په رپورټونو کې دا هم درته خپرو. د سویل ختیځو ولایتونو اوسیدونکي وایي چې د کابل لوګر لویه لاره ناامنه شوې ده.
وسلوالې ډلې د سرک سرته راوځي او یو شمېر خلک که هغه دولتي وي یا خاص تجاران وي د ځان سره بیایي.
په بدخشان کې امنیتي ستونزو د ښځو پر تولیدي صنعت او اجتماعي کارونو اغېز کړی.
فعلا وضعیت زنها در ولایت بدخشان از هر نگاه، از چی در عرصه اقتصاد، چی در عرصه تعلیم و چی در عرصه نگرانی های به حساب
د مکسیکو سره په پول زرګونه خلک په سخت یخنۍ کې امریکا ته د راتېرېدو په تمه شپې سبا کوي. درنو اورېدونکو، دا او نور رپورټونه وروسته خبرېږي. اوس درته سید سلیمان شاه د دې ساعت پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم. د فراه ولایتي چارواکي وایي چې طالبانو تیره شپه په 2 کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه کړي دي چې له امله د بالا بولک ولسوالۍ د امنیت قمندان په شمول 40 تنه ملي پولیس وژل شوي دي. د فراه ولایت د امنیت قمندانۍ د امنیت مسؤول سمنوال سید عبدالله اندرابی امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې د بالا بولک او پشتکو په ولسوالیو کې د امنیتي ځواکونو په مرکزونو طالبانو بریدونو 3 دوام وکړ او د خاکې سفید ولسوالۍ د امنیت قمندان په شمول 2 پولیسان ووژل شو. اندرابی وویل چې 6 طالبان هم وژل شوي دي، خو طالبانو په بیان کې ویلي دي چې په فراه کې د 13 په جګړو کې د امنیتي ځواکونو 15 غړي وژل شوي او 2 تنه ژوندي نیول شوي دي. د متحده عربي اماراتو مطبوعاتو رپورټ ورکړی چې په ابوظبي کې په افغانستان کې د سولې په اړه یوه غونډه شوې. برخوالو په ځانګړې توګه د بیا پخلاینې په باب غږېدلی دي او د افغانستان لپاره د امریکا د خارجه وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیل زاد هم د ابوظبي د غونډې له نتیجې نه رضایت ښودلی دی. په غونډه کې د امریکا، افغانستان، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو استازو ګډون کړی. دا غونډه په داسې حال کې وشوه چې خلیلزاد یو شمېر هیوادونو ته د خپل سفر دویمه دوره پیل کړې ده. د افغانستان د ملي امنیت د شورا یو غړي طارق آریان د دې غونډې په باب وویل:
نشست 4 افغانستان، ایالات متحده امریکا، عربستان سعودی و امارات متحده عربی در شهر ابوظبی روی موضوعات صلح و ثبات و امنیت افغانستان متمرکز بود.
ابوظبی کې د افغانستان، متحده ایالاتو، امارات او سعودي عربستان د استازو غونډه په افغانستان کې د سولې او امنیت پر اوسو باندې متمرکز وه. د پاکستانی پولیسو د وژل شوي پولیس افسر مړه د ننګرهار قبایلي مشرانو ته وسپارل شو. طاهر خان داوړ څه د پاسه 2 مخکې په اسلام آباد کې تریتم شو او مړه بیا په افغانستان کې وموندل شو. داول د پاکستان د پښتون د ژغورنې د تحریک یو کلک طرفدار و. مړی د ننګرهار ولایت قبایلو په ریاست کې د خیبر پښتونخوا یو شمېر قومي مشرانو ته نن د پنجشنبې په ورځ وسپارل شو او هغوی په تورخم کې د داول کورنۍ ته وسپاره. ټاکل شوی وه چې مړی په جلال آباد کې د پاکستان قتلګرۍ ته وسپارل شي، خو قومي مشرانو د ننګرهار له والي او حکومتي چارواکو نه غوښتلي وو چې قومي مشرانو ته دې حواله کړي. د امتیاز وزیر په نوم په شمالي وزیرستان کې د پښتون د ژغورنې د غورځنګ یو غړي چې د داور د جسد د انتقال لپاره ننګرهار ته راغلی و امریکا غږ ته وویل:
دوی بیا هلته وژلی دی او بیا دوی دلته راوړی دی چې کوم دی زموږ د عزیزانو د کورونو خواته د ډډ باډي چې کوم دی لاش غورځولی دی. نو په دې باندې پاکستان نه موږ تر وت بسلی شي او نه دای خپل ځان به ګونه ثابته ولای شي او نه دای زموش چکم دی د افغانستان د دلته ولسونو سره زموږ نو عزیزو عزیز ولی خرابه ولای شي نو په دې حواله سره لاندې کا واړه دی کا مشومان دی
د پښتون غورنې د غورزنګ مشر منظور پښتین هم په فیسبوک کې لیکلو چې د داوړ مړې با په تورخم کې پاکستانی نظامیانو ته پرېنګ دی د لوګر د ولایتي شورا رئیس حسیب الله ستانکزی وای چې د داعش شاوخوا سل کورنۍ دغه ولایت د ازرې ولسوالۍ ته راغلي دي د افغانستان د امنیتي چارو کارپوهان په دې باور دي چې د شیعګانو د الفاطمین لیوا چې تقریبا یو نیم زر وسلوال غړي لري او د ایران پاسداران انقلاب روزلي په راتلونکي وخت کې به د افغانستان امنیت یو غټ مشکل سره مخامخ کړي ایرانیانو د الفاطمین لیوا چې زیاتره غړي هغه افغانانو چې په ایران کې اوسېده په سوریه کې د بشار اسد د طرفدارو ځواکونو سره د رژیم د مخالفانو په ضد د جنگ لپاره روزلي وه تاسې دا خبرونه د امریکا غږ واشنگټن اورئ د افغانستان د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د محل ویش یا تقسیم الاوقات اعلانول ځنډول شوې دي ټاکل شوی و چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون په روانونه کې د جمهوریت ریاست د انتخاباتو محل ویش اعلان کړي خو دغه کمیسون چارواکي وایي چې له مختلفو اړخونو سره په دې اړه سلا مشورې لا پای ته ندي رسیدلې د نن وړاندې د لړم په نوم د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیون رئیس عبدالبدی سیاد خبر اعلان ته ویلي چې د راتلونکو انتخاباتو مهال ویش به په دوه درې ورځو کې اعلان کړي د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې د صعب العلاج ناروغانو ناروغو زندانیانو په اړه چې کوم قانوني مشکلات مخکې موجود وو د جمهور رئیس اشرف غني د فرمان د توشیح کېدو نه وروسته حل شوي دي د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک ولسچر کې ته د چهارشنبه په ورځ ویلو چې دا وخت شپږ دېرش زره زندانیان په حکومتي زندانونو کې پراته دي چې 2000 ښځې او ماشومان دي او 214 خارجي اتباع دي د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیاله پخواني جهادي مشر حاجي دین محمد نن د پنجشنبه په ورځ د مراسمو په لړ کې حزب اسلامي صلح او ترقی په نوم یو نوی سیاسي ګوند اعلان کړ دا زاده را دیو د ریپورت لمخه د افغانستان په لویدیځ کې د اوبو ځینې بندونه د وسلوالو د حملو تر تهدید لاندې دي د هرات د امنیت قماندان وای چې طالبان ایوش مرونکار ډلې د گاونډیو هیوادونو په ملاتړ د دې ولایت د سلما بند تخریبولو هڅه کوي د نیمروز امنیتي مسؤلینو هم ویلو چې ځینې وسلوال ډلې هڅه کوي چې په دې ولایت کې د کمال خان بند د جوړولو په ضد خنډونه په لار کې واچي د افغانستان د ملي شورا ځینې غړي هم ادعا کوي چې دغه ډلې د ایران لخوا تمویلیږي متحده ایالاتو د چین د مخ په زیاتیدونکو پوځي طاقت سره د مقابله او د شمالي کوریا د اټومي پروګرام د ختمولو ژمنه کړې د خبره د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس نن په سنگاپور کې د آسیان د سازمان د مشرانو په غونډه کې کړې ده په مخکې ریپورت ته نو شاباش نه لولي
د امریکا د جمهور رئیس مرستیال په خپل وینا کې کوښښ وکړ چې په سیمه کې د امریکا نږدې انډیوالان ډاډه کړي چې متحده ایالات چمتو دي چې د ضرورت په صورت کې د چین په مقابل کې دفاع وکړي مایک پینس وویل چې د جنوبی چین په سمندرګي کې د چین د سمندري طاقت پراختیا د سیمه هیوادونه اندېښمن کړی دي پینس وویل هیله لري چې د شمالي کوریا او د امریکا د مشرانو ترمنځ دومره عالی غونډه به د هغه هیواد د اټومي وسلو ختمولو ته لار هواره کړي پینس په پوره تاکید اعلان وکړ امپراتوري او تجاوز د هند او پاسفیک په سیمه کې هیڅ ځای نه لري ښکاره اشاره یې چین ته وه او دا لومړی ځل دی چې متحده ایالات د چین پوځي طاقت په دومره روښانه توګه چیلنج کړ
او د امریکا د کالیفورنیا په ایالت کې د ځنګلي اورونو د وژلو د مسلسل حادثو سره په ځینو ځایونو کې اوس هم اورونه بل دي تر اوسه پورې شپږ 50 کسان وژل شوي او لوو زرونه زیات کورونا سوځول شوي دي دا د دې سات خبرونه چې تاسو د واشنگټن نه اوریدل
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل په موخه د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده د پاکستان د خیبر پختونخوا د پیښور ښار د پولیسو مشر طاهر داوال جسد نن په جلال آباد کې قومي مشرانو ته وسپارل شو او وروسته د تورخم بندر ته یوړل شو په دې اړه درته تفصیلي رپورټ لرو لږ وروسته یې اوري د افغانستان ملي امنیت شورا وایي د افغانستان امریکا سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو استازو په ابوظبي کې د سولې په مسله خبرې کړې دي په ورته وخت کې د سولې عالي شورا یو چارواکي میرمن سرابي ویلي د سولې د بهیر په ګړندي حرکت اندېښمنه ده. پام وکړئ په دې اکړه له کابله د امریکا غاک د همکار اکرام شینواری رپورټ ده.
د افغانستان د ملي امنیت شوراوی د افغانستان، امریکا، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو استازو د سې شنبې په ورځ په ابوظبي کې په یوه غونډه کې د افغانستان د سولې په تړاو خبرې کړې. د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان طارق آریان وایي چې په دې غونډه کې ګډون کوونکو د افغانانو په مشرۍ د سولې د بهیر څخه د ملاتړ په برخه کې یو لړ موافقې هم کړې. ښاغلی آریان امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې دا غونډه د سې شنبې په ورځ په ابوظبي کې شوې او د افغانستان له اړخه پکې د ملي امنیت د شورا سلاکار ډاکټر حمدالله محب
اعضای جلسه به اکثری توافقاتی که
په دې څلور اړخیزه غونډه کې د افغانانو په مالکیت او مشرۍ د سولې د بهیر څخه د نړیوالو هڅو د بریالیتوب او پرمختګ لپاره هر اړخیز بحثونه او خبرې وشوې. ګډونوال د سولې په بهیر کې د افغانستان د خلکو برحق غوښتنه د خوندیتوب په برخه کې یو لړ موافقو ته سره ورسېدل.
دست یافتند.
د افغانستان، امریکا، سعودي عربستان او متحده عرب اماراتو ترمنځ د څلور اړخیزو غونډو لړۍ تیر کال پیل شوې او د دې وړاندې هم د دغو هیوادونو چارواکو دوه ځلې دغه سي نوري غونډې هم جوړې کړې دي. د ملي امنیت شورا د دفتر په اعلامیه کې ویل شوی چې د سې شنبې د ورځې د غونډې په پای کې برخوالو افغانستان کې د سولې ټینګېدو په برخه کې د افغان حکومت سره د مرستې ژمنه هم کړې ده. تر اوسه دغو درې نورو هیوادو د دې غونډې د ګډونوالو او پرېکړو په اړه څه نه دي ویلي. د دغو غونډو د بهیر په لومړۍ غونډه کې چې د امریکا په واشنګټن کې جوړه شوې وه، د څلورو هیوادونو د ملي امنیت سلاکارانو ګډون کړی و. په ابوظبي کې دا غونډه په داسې حال کې جوړه شوې چې د افغانستان د سولې پخلاینې د بهیر لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیقزاد هم په متحده عرب اماراتو کې دی او د متحده عربي اماراتو د رسنیو د راپور له مخې د څلور هیوادونو د غونډې په اړه رضایت څرګند کړی. ښاغلی خلیزاد چې تېره اونۍ افغانستان او سیمې ته خپل دوهم سفر پیل کړی، ټاکل شوی چې قطر ته هم لاړ شي. پاکستاني رسنیو ویلي چې زلمی خلیزاد اسلام آباد ته خپل سفر ځنډولی، خو تر اوسه امریکایي چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. په دې وروستیو اونیو کې وسوالو طالبان سره د سولې ټینګېدو په برخه کې نړیوالې هڅې زیاتې شوې. د نومبر په نهمه په مسکو کې د سولې په تړاو غونډه کې د افغانستان د سولې عالي شورا د استازو سربېره د طالبان استازو هم ګډون کړی و. سولی پاسو کې دغه چټکتیا د سولې علي شورا د یو شمېر لوړ پولو چارواکو د ناخوښۍ سبب شوې ده. د افغانستان د سولې علي شورا مرسیالې میرمن حبیبه سرابي د پنجشنبه په ورځ په کابل کې غونډې ته په وینا کې په دې اړه خپله ناخوښي داسې څرګنده کړه.
هم متاسفانه د یو وخت میبینیم کې ما پروسس ها چقدر سرعت داره و با یک شتاب بسیار بی‌نظیر حرکت میکنه که این شتاب یقینا ما هم راضی نیستیم از این شتاب.
میرمن سرابی ویل متاسفانه موږ هم وینو چې د سولې بهیر څومره ګړندی دی او په بیساري چټکتیا حرکت کوي، چې موږ هم د سولې د بهیر د دغه ګړندی حرکت څخه راضی نه یو او دا چټکتیا شاید موږ هغه زیاته چې غواړو یې ونه رسوي. او زه تاسو ته په څرګنده وایم چې د سولې بهیر د سولې داري شورا له لاسه وتلی دی.
شورای عالی صلح خارج است.
همداشان میرمن سرابی ویل چې حتی د افغانستان په اړه د ژنیو کانفرانس ته چې د روانې میلادي میاشتې په وروستیو کې به جوړ شي، د سولې علي شورا استازي نه دي بلل شوي. د سولې علي شورا مرستیال ویل چې د جنیو په نړیوال کانفرانس کې د افغانستان د سولې مسله د دغه کانفرانس د بحثونو یوه لویه کانفرانس کې د سولې علي شورا استازي برخه نه لري.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د پاکستان د خیبر پختونخوا د پیښور ښار د پولیسو مشر طاهر داور جسد نن په جلال آباد کې قومي مشرانو ته وسپارل شو او وروسته د تورخم بندر ته یوړل شو چې کورنۍ ته وسپاري. طاهر داور د پیښور هغه پولیس افسر دی چې د راپورونو پر اساس د اکتوبر په 16مه په اسلام آباد کې لادرکه او وروسته د تورخم ښارګوټي ته نږدې د ننګرهار ولایت اړوند سیمه کې مړ وموندل شو. نور حال د ذبیح‌الله غازی په رپورټ کې اوري.
د طاهر داول جسد درې ورځې مخکې د ډیورن کرخې ته ورڅیرمه د مومندري غوړکۍ سیمه کې موندل شوی. د پاکستانی پولیسو دغه افسر څه کم درې اونۍ وړاندې اسلام آباد کې تری تم شوی و. هغه په پاکستان کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ پلوي ګڼل کېده. ځایي خلکو د طاهر داول جسد ننګرهار کې حکومتي ادارې ته وسپاره، که څه هم تمه کېده چې دغه پاکستانی افسر مړی به جلال آباد کې د هغه هیواد قونسلګرۍ ته ور وسپارل شي، خو قبایلي مشرانو ویل چې په قومي بدرګۍ تورخم کې د طاهر داول کورنۍ ته ورسپاري. قومي او قبایلي مشرانو ویل د طاهر داول جسد په داسې یوه سیمه کې موندل شوی چې اسل مترۍ کې د پاکستاني پولیساتو ځواکونو پوسته آباده ده.
او د پاکستان د حدودو سره په د هغوی د پوستو سره په سلمیتری کې د هغه جسد پروت دی چې دسیسه نه ده. نو څه دي
هلته د دولت راس دغه نشته دی، کم تاثیرات نشتا دا چې په سلمیتری کې د پاکستان د پوستې سره زمنګ یو پختون رو شهید کیږي ولته ورزل کیږي دا په پښتنو لپاره د سیسره امخته پختون دې مخته پختون ممرونه یو
د ټول مشرانو نه د جناب والی صاحب نه د ټول
د جسد د لیک د وسپارلو لپاره د وزیرستان ځینې قومي مشرانو او مدني فعالانو راغلي وو. دوی د ننګرهار قبایلو ریاست کې په زغرده وویل چې طاهر داول د پاکستان حکومت وژلی.
نو په دې حواله سره لاندې که واړه دي که ماشومان دي که مشران دي که کشران دي که سپینږیري دي د ټولو په یو اواز باندې دا خبره ده چې زموږ قاتل چې کوم دی د طاهر شهید هغه پاکستان امنیتي ادارې دي.
هغه وایي د داول جسد به پاکستانی نظامیانو ته پرېنږدي او په خپلو اوږو به یې د هغه کورنۍ ته ور وسپاري. که څه هم د داول د جسد سره په پراته لیک کې دعوه شوې چې دا کار داعش ډلې کړی، خو ځایي قومي مشران وایي دغلته سیمه کې داعش ډله نشته ده. د ننګرهار ولایتي مقامات وایي پلټنې یې پیل کړي چې د طاهر داول د وژنې یا جسد غورځولو مسله څنګه ده.
دا د ننګرهار باعزته قومونو ټولو افغانانو لر و بر ته یوه لویه پوښتنه ده چې دا په څه شکل اختطاف چیرته وژل شوی او چیرته اچول شوی چې دا به وروسته د موږ انشاءالله تحقیقات
به سیمې سره د پاکستان پوسته نږدې شته
په دې کې شک نشته ډیورن خطه څیرمه د هغو پوستې دي.
د پاکستان لومړي وزیر هم د طاهر داول د وژنې د قضیې د هر اړخیزې څېړنې امر کړی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د سویل ختیځو ولایتونو اوسیدونکي وایي چې د کابل لوګر لویه لاره ناامنه شوې. د تایید شویو راپورونو له مخې ویل کیږي چې طالبان د محمد اغې په ولسوالۍ کې لویې لارې ته راوځي او موټر تلاشي کوي. د آشنا راډیو خبریال ابراهیم رحیمي په همدې موضوع رپورټ رالیږلی.
د سویل ختیځو ولایتونو پکتیا پکتیکا او خوست اوسیدونکي د لوګر له لارې کابل ته تګ راتګ لري. له دې کبله چې د لوګر په ځینو برخو کې طالبان زیات فعال دي دغه لویه لاره کله ناکله د ناامنۍ شاهده وي. د دغو ولایتونو اوسیدونکي شکایت لري چې په دې وروستیو څو اونیو کې د کابل لوګر لاره ناامنه شوې. طالبان د محمد اغې ولسوالۍ د واغجان او پلي کندهاري په سیمو کې دغې لارې ته راوځي. پر دې لارې تیریدونکي مسافر له حکومت نه غوښتنه کوي چې د امنیت د ټینګښت په خاطر د جدي ګامونه واخلي. د دې لارې دوو تنو مسافرو په همدې هکله داسې وویل.
وسلوالې ډلې د سرک سر ته راوځي او یو شمیر خلک که هغه دولتي وي یا خاص تجاران وي ځان سره بیایي په یو نوم او بل نوم یې ځوروي پیسې ترې اخلي حتی وژني.
امنیتي لحاظه د موږ بالکل داسې خراب ده چې پس له دریو بجو ده خلک نشي کولی چې په ازاده او په ډېر ډاډه زړه په دې سرک تګ راتګ وکړي. دوه درې ورځې مخکې دلته زموږ په 8 بجې له دغه پمپ ساحې څخه نفر کته کړ په دې کوز په پټیو کې دواړه په شهادت ورسوو.
د راپورونو له مخې وسلوال طالبان د ورځې په مختلفو وختونو کې د لارې ته راوځي، له موټرو تلاشي اخلي او تر ډیره د حکومتي کسانو په لټه کې وي. دوی یو شمېر کسان له موټرو کوز کړي هم دي. د کابل لوګر ترمنځ د دې لارې په اوږدو کې ګڼ شمېر امنیتي پوستې هم شته. خو د لوګر د ولایتي شورا غړی قریب الاسادات پر امنیتي منصوبینو نیوکه کوي چې ګنې خپل منځ کې لازمه همغږي نه لري.
اساسي مشکل دا دی چې په یو نقطه کې پولیس محلي دي، بل منطقه کې ملي اردو دي، او بل منطقه کې پولیس شهرا دي، بل منطقه کې پولیس ولسوالي دي. نو دلته یو اماهنګ پروګرام نشته چې یو کنډک شهرا جوړ سي دا ټول مشکلات به رفع کیږي. هیڅوک هم بیا نسي کوی چې دا خپل بهانه وکړي چې دا منطقه فلاني پورې مربوط و دا ما پورې مربوط نه دي. دا یوازنۍ د حل لاره دي که دولت غواړي چې دلته د لاره مشکلات حل سي.
د لوګر امنیه قومندانۍ ویان شپور احمدزی وایي چې د کابل لوګر د لارې امنیت خوندي کولو لپاره په محمد اغې ولسوالۍ او شاوخوا نورو سیمو کې د طالبانو د ځپلو نظامي عملیات پیل شوي دي.
باید ووایو چې زموږ 24 ساعته ګزمې او روزمره زموږ امنیتي ځواکونه د عمومي شهرا باندې توظیف وي، خو دشمن ځینې وخت غلچکي عمل تر سره کوي چې یو ساعت یا مثلا 15 دقیقو دپاره راوځي او یو خپل بزدلانه عمل تر سره کوي فرار کوي.
شاوخوا اوه میاشتې مخکې په همدغه سیمه کې چې اوس طالبان پکې لسپرلیو تلاشي اخلي، د یوه کمین په ترڅ کې د لوګر د ولي مرستیال او د ولي ویان هم ویشتلي او وژلي وو. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
دا واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته ادامه ورکو. د مکسیکو او تکساس ایالت ترمنځ هوا ډیره سړه او کنګل کوونکې ده او په ګڼ شمېر کډوالو په همدې یخنۍ کې د پناه اخیستو لپاره منتظر دي. په دې سرحد کې پله باندې په قطار کې انتظار او د پناه غوښتنه کول امریکا ته د ورتللو اول ګام دی. د امریکا غږ خبریال الینا باروس په همدغه سرحدي ځای کې د کډوالو سره خبرې کړي چې تفصیلي پر رپورټ کې اوري.
کله چې کډوال مکسیکو ته ورسیږي نو د هغوی لپاره د الپاسو دل نورته پل د سیداهواري او په ټکساس کې د الپاسو ترمنځ اولنۍ خنډ ګڼل کیږي.
دا
اجراءات ډیر سخت دي، ډیره یخنۍ ده، د ورځې لخوا لمر ډیر تودي او سوری نشته، ژوند ډیر سخت دی خو موږ مخته تګ ته دوام ورکوو.
په اکثر ورځو کې په الپاسو کې تقریبا 200 تنه منتظر وي چې امریکا ته د قانوني ورتلو غوښتنه وکړي. د مرکزی امریکا د زرګونو کډوالو کاروان هم دې لور ته ور روان دی.
کډوال له قانون سره سم کار کوي، هغوی په سرحد کې ځان چارواکو ته سپاري چې ابتدایي معلومات او هویت ثبت شي. تر هغې وروسته د امکان په صورت کې توقیف کیږي او یا په موقت ډول په امریکا کې منل کیږي.
د کډوالۍ د مسایلو قانون پوهان وایي د ولسمشر ډونالډ ټرمپ تازه فرمان د هغو کډوالو لپاره د کډوالۍ شرایط محدودوي چې د امریکا بندرونو ته د پناه غوښتنې لپاره ورځي. د امریکا د مدني ازادۍ او ټولنې د ولسمشر د فرمان خلاف دعوه دایر کړې ده.
د امریکا له قانون سره سم هر هغه څوک چې له سرحدي لارو امریکا ته راشي د مستحق دی چې پناه وغواړي، که چیرې له هغوی سره بیرته خپل هیواد ته د ستنېدو له امله ویروي.
یو کیوبایی کډوال ایډی ګنزالس درې کاله کیږي چې له خپل هیواد نه وتلی دی.
زه له خپل هیواد نه درې کاله لرې یم. شپږ ورځې دلته په ځمکه بیدېدل او درې میاشتې توقیف تیرول په زندان کې هیڅ هم نه دي. په پای کې به زه آزاد یم، دا کړاو پرې ارزي.
د کډوالو له هغو کورنیو سره چې ماشومان ملګري وي هغوی نه توقیف کیږي. د امریکا له قانون سره سم دغه راز کورنۍ له شل ورځو نه زیاتې نشي توقیفېدلی. تر هغې وروسته بیا هغوی محلي خوندي ځایونو ته انتقالیږي. همدا سبب دی چې یو شمېر کسان د کډوالۍ د مسلې د دایمي حل لپاره غږ کوي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15، د انټرنټ له لارې پښتو وی او ای ډاټ کام.
بنگلاديش غواړي د میانمار نه ورخلي مهاجر بیرته خپل کور ته ولیږي، خو د بشري حقونو ډلې وایي چې په دې کار به لوی بشري ناورین رامنځته شي. د اکثریت خلک د میانمار د روهینګیا د سیمې اوسیدونکي دي چې د ظلمونو او وژل کېدو له ویرې بنګلاديش ته پناه وړې ده. امریکا د میانمار د حکومت نه غواړي چې دا ستونزه هر څه زر اواره کړي. نور حال پر رپورټ کې اوري.
په بنگلاديش کې د میانمار د مهاجرو په دغه کمپ کې اندېښنه او ویره پیدا شوې ده، ځکه بنگلاديش غواړي چې دوی بیرته میانمار ته لاړ شي. یو شمېر مهاجرو امریکا غږ ته ویل چې دوی نه غواړي بیرته لاړ شي.
د میانمار خلکو موږ ووژلو او بند کې واچولو، موږ دلته د عدالت لپاره پناه راوړه.
موږ زیات څه نه غواړو، موږ خپل حق غواړو. که موږ ته خپل حق راکړل شي موږ به بیرته خپل کور ته لاړ شو.
له 2018 کال راهیسې په سلګونه روهنګیان د میانمار د پوځیانو له ویرې وتښتېدل. بلخوا روهنګیایي ملیشو د میانمار پوځیانو بریدونو پر وړاندې درېدلي دي. تېره میاشت د بنګلاديش او میانمار حکومتونو اعلان وکړ چې دا مهاجر به بیرته خپلو کورونو ته ځي، خو د حقونو یوې ډلې دا د بې پروایي عمل بولي.
دوی عدالت غواړي. دوی ته باید ډاډ ورکړل شي چې بیرته پخوانی حالت ته چې شکنجه او زورول وو نستنېږي، چې دا ډول هیڅ ډاډ نه دی ورکړل شوی.
یو شمېر روهنګیي مهاجر په زور د لیک له ویرې له کمپ څخه وتلي دي. د بشري حقونو د څار ډله وایي چې بنګلاديشي ځواکونه کوښښ کوي چې د هغوی مخه ونیسي.
ما د بنګلاديش حکومت چارواکو نه په دې هکله پوښتنه وکړه. هغوی راته وویل چې یو لیست یې برابر کړی دی، په دې هکله نور معلومات نه.
په ورته وخت کې د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پینس د چهارشنبې په ورځ د سنگاپور په یوې سیمه ییزې ناسته کې د میانمار پر مشرې آنګ سان سو چی نیوکه وکړه.
د پوځیانو لخوا زور زیاتی او تاوتریخوالی د دې لامل شوی چې 900 زره روهنګیایان بنګلاديش ته لاړ شي. دې کار لپاره بهانه نشته.
یو شمېر کسانو د امریکا د تند غبرګون هرکلی کړی دی.
You see this miscarriage of rule of law.
تاسو په برما کې د قانون او عدالت ماتول ګوري. د برما پوځیان له مجازاتو پرته عمل کوي. زه فکر کوم دا ډیره مهمه ده چې امریکا، غربي او یو شمېر نور هیوادونه د سویلي اسیا پر ملتونو فشار راوړي. موږ تاسو څارو او هر یو سره حساب کوو.
د میانمار حکومت د خپلو وګړو د زورونې دا ټول تورونه رد کړي دي او وایي چې دا یوازې په 2018 کال کې د روهنګیي وسلوالو ډلو ځواب و.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
په مکه د روان خبرونه روسي رپورټه په بدخشان کې امنیتي ستونزو د ښځو پر تولیدي صنعت او اجتماعي کارونو اخیس کړی. خدای په هر ډول حالاتو کې د پرمختګ لپاره هڅه کوي. ګلهم نیازمن په همدې اکل رپورټ را لګلې.
د بدخشان مرکز فیض آباد چې د امن خارونو له جملې حسابېږي، اوس پکې د بیارغونې چارو پرمختګ کړی. پخوانۍ تنګې کوڅې په قیر سړکونو بدل شوې دي. تر څنګ یې ډله ډله نجونې او هلکان ښوونځیو او پوهنتونونو ته ځي. د ښار په داخل کې د ودانیو جوړول دوام لري او دولتي ادارې هم نوې جوړې شوې دي. د نورو شمال ختیځو ولایتونو په نسبت په دولتي ادارو کې د خزینه مامورینو شمیر زیات دی، خو په یو شمیر ولسوالیو کې بیا د ناامنۍ له امله زده کوونکي له ستونزو سره مخ دي. د بدخشان د ښځو چارو رئیس زفنور ناطق وایي چې د دغه ولایت د آبادۍ تر څنګ د ښځو په ژوند کې هم مثبت تغییر راغلی دی، خو په ځینو ولسوالیو کې د ناامنۍ له امله د ښځو لاسته راوړنې ټکنۍ شوې دي.
فعلا وضعیت زنان در ولایت بدخشان از هر نگاه است، چی در عرصه اقتصاد، چی در عرصه تعلیم و چی در عرصه
د بدخشان په مرکز و اتیشتو ولسوالیو کې د کلینیکونو او ښوونځیو په جوړولو سره د ښځو په اقتصادي او اجتماعي ژوند کې مثبت تغیرات راغلي دي. هغه وایي چې د موجوده ستونزو ترڅنګ په بدخشان کې دوی د پام وړ پرمختګ کړي او په هر ډول حالاتو کې د پرمختګ لپاره هڅه کوي. نوموړی په دغه ولایت کې د ښځو بیسوادي لوی ستونزه ګڼي، خو هیله لري چې که په ښار کې له معارف سره د خلکو مینه همداسې دوام وکړي، ورځ تر بلې به د بیسوادۍ کچه راټیټه شي. د ښځو چارو رئیسه په بدخشان کې ټولې لاسته راوړنې د امنیت موجودیت ګڼي، خو په تیرو څو کلونو کې چې د بدخشان په ځینو ولسوالیو کې جګړې پیل شوې، دوی یې اندېښمن کړي دي.
خو هر چې ما بعد ساوردیم در از برکت امنیت به در ولایت بدخشان امروز نگرانی های به حساب
هر څه چې موږ په بدخشان کې لاسته راوړي د امنیت له برکت وو، خو اوس د ناامنیو په اړه اندېښمن یو.
د دې ساعت څو مهم خبرونه. د کابل د پوهنتون د محصلینو په منځ کې د نښتو په نتیجه کې یو محصل وژل شوی او څلور کسان نور زخمیان دي. په فراه کې د طالبانو په حملو کې د امنیتي ځواکونو څلور دشغړي وژل شوي دي. په ابوظبي کې د افغانستان په اړه د سولې غونډه شوې ده. د لوګر د ولایتي شورا رئیس ویلي دي چې دایش شاوخوا شل کورنۍ دغه ولایت د اصلي ولسوالۍ ته ورغلي دي. د افغانستان د امنیتي چارو کارپوهان په دې باور دي چې د شیعګانو د الفاطمین لیوا چې تقریبا یو نیم زر وسلوال غړي لري او د ایران پاسداران انقلاب روزلي، په راتلونکي وخت کې به د افغانستان امنیت د یو غټ مشکل سره مخ کړي. د ازادۍ راډیو د یو رپورټ له مخې د افغانستان په لویدیځ کې د اوبو ځینې بندونه د وسلوالو د حملو د تهدید لاندې دي. د نیمروز او هرات امنیه قمندانانو ویلي دي چې ځینې وسلوالې ډلې کوشش کوي چې دغه بندونه تخریب کړي. د امریکې د فارن پالیسۍ په مجله کې د افغانستان د سندونو او له سندونو سره د پاکستان د دلچسپۍ په اړه یوه اوږده مقاله چاپ شوې ده. د دې مقالې لیکونکي په دې باور دی شاید چې هند د افغانستان د سندونو نه د پاکستان په ضد د یوې وسلې په توګه کار واخلي، په مقابل کې شاید چې پاکستان عکس العمل وښيي. او د عامې روغتیا وزارت وایي چې دا وخت په افغانستان کې د سړو په مقایسه ښځې زیاتره د ډیابیز یا شکرې په ناروغۍ اخته کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان هم ویلي دي چې په افغانستان کې 8.3% ښځې د شکرې ناروغي لري.
ګرانو اوریدونکو، نیم ساعته لومړۍ خبري پښتو خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. په لنډو شیبو کې د دری خپرونه اوریدل مه هیروئ چې د نړۍ تازه خبرونه او رپورټونه به پکې واورئ. تر بیا هم لوی خدای مل شئ.